شنبه د سلواغې 13مه د فبروري 2مه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شو او د خپرونې د ماښام تر 2 بجو په منځني څپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدل شي. ازادي راډیو د اف ام په 3.15 هم د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې خپرې شي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپلې دې پریکړې دفاع کړې چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د ډونالډ ټرمپ له دې پریکړې سره د امریکا سنا مخالفت کړی. لومړی هم خبرونه. د تماس نړیواله ډله د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې غونډه کوي. د نیمروز د کمال خان بند جوړېدو دریم پړاو نیمایي بشپړ شوی او روسیه وایي امریکا ته به د وسلو له تړون څخه د وتلو په خاطر مناسب ځواب ورکړي. د خبرونو تفصیل. د تماس نړیوالې ډلې پریکړه وکړه چې راتلونکي غونډه به راتلونکي کال په قطر کې وي. د ډلې د افغانستان د سولې له پروسې سره د قطر د حکومت د هڅو ستاینه کړې ده. د تماس نړیوالې ډلې د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره غونډه وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې غونډې هرکلی کړی او ویلي دي چې د سولې له هڅو سره مرسته کولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په لندن کې تماس ډلې غونډې ته ورغلی وو. خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې غونډه کې پر سوله، امنیت او انتخاباتو خبرې وشوې. د نیمروز والی وایي چې د کمال خان بند جوړولو دریم پړاو 50% سرته رسیدلی. ولی سید ولی سلطان وویل چې په راتلونکو 13 میاشتو کې به د کمال خان بند د اوبو زیرمه کولو ته تیار شي. ښاغلی سلطان ازادي راډیو ته وویل
د دې بند په جوړېدو سره 1400 هکتار ځمکه خړوبېدای شي. په شپږو کارالونو کې دا اوبه توزیع کېږي. د نیمروز اکثریت ولسوالیو ته به رسېږي.
د نیمروز والی زیاته کړه چې دا بند به لږ تر لږه 2 ولسوالیو ته بشپړه برېښنا هم ورکړي. په تاجکستان کې د افغانستان سفیر سید معصوم بدخشی د تاجکستان له حکومته د بدخشان له خلکو سره د روغتیایي مرستو غوښتنه کړې ده. د زیاتې واورې د ورېدو له امله د بدخشان د لرې پرتو ولسوالیو خلک په انزوا کې پاتې شوي دي. د تاجکستان د روغتیا وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون د فبروري په لومړۍ نیټه خپره شوه ویل شوي چې ښاغلی بدخشی د تاجکستان د روغتیا له وزیر نسیم عالمزاد سره کتلي او د بدخشان د خلکو پر روغتیایي ستونزو یې خبرې ورسره کړې. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې د تاجکستان حکومت د کومو نورو مرستو ژمنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د وسلو د کنټرول د تړون په اړه د واشنگتن د وروستۍ پریکړې په اړه به مناسب عکس العمل څرګند کړي. د دې وزارت ویاندي ماریا زخاروا په یو بیان کې چې د روسیې دولتي رسنیو خپور کړی ویلي چې واشنگتن له نړیوالو حقوقي مسؤلیتونو د ځان د فارغولو ستراتیژي غوره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون له روسیې سره د وسلو د کنټرول له دوه اړخیزه تړونه چې د سړې جګړې په کلونو کې شوی و د وتلو اعلان وکړ. واشنگتن ادعا کړې چې روسیې د دې دوه اړخیز تړون له موادو سرغړونه کړې او خپل مکلفیتونه سرته نه دي رسولي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون له بي بي سي سره په مرکه کې د امریکا دفاع وکړه او وی ویل
All allies support the US decision because Russia has now for years
Stoltenberg وايي د ناتو ټول متحدان د امریکا د پریکړې ماتړ کوي ځکه روسیې له څو کلونو راهیسې اروپا ته د منځني واټن بشټون کې نوي میزایل راوړل چې له تړونه څرګنده سرغړونه ده. واشنگتن ویلي چې روسیه شپږ میاشتې وخت لري چې د دې تړون په اړه د خپلو مسؤلیتونو د سرته رسولو ډاډ ورکړي کنه په بشپړ ډول به تړون لغوه کړي. د فرانسې ولسمشر پر روسیې ژغ کړی چې له دې زمانه دې استفاده وکړي. په ایران کې د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې د لمانځلو مراسم روان دي. د 1990 میلادي کال د فبروري په لومړۍ نیټه د ایران اسلامي انقلاب وشو چې په پایله کې شاهي نظام ړنګ او د انقلاب مشر آیت الله روح الله خمینی تر 14 کلنۍ جلاوطنې وروسته تهران ته ستون شو. په ایران کې به د اسلامي انقلاب 23مه کلیسه د فبروري تر 12مې لمانځل کیږي. په تهران کې پرون زرګونه کسان د خمینی هدیرې ته ورغلي وو. انقلابي شعارونه په ښار کې هر لور ته لیدل اورېدل کېدل او انقلابي نغمې اورېدل کېدې. د خمینی د مقبرې څنګ ته په پرونیو مراسمو کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای او د ولسمشر حسن روحانی هم برخه اخیستې وه. قطریان د آسیا فوټبال اتلولي لمانځي. د قطر د فوټبال لوبډلې پرون د فبروري په لومړۍ نیټه د جاپان د فوټبال لوبډلې ته چې څلور ځله د آسیایي فوټبال د اتلولۍ مقام یې ګټلی ماتې ورکړه. قطر جاپان ته د یوه په مقابل کې په دریو ګولونو ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې قطر د آسیا جام اتل کیشي. قطر به په 2022 میلادي کال کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو کوربه وي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښ نوی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر دې ټینګار وکړ چې له افغانستانه به خپل پوځیان وباسي. خو د امریکا سنا مخالفت ورسره کړی. وړاندې تفصیل درکو. دا به هم په دې خبري مجله کې واوري چې روسانو طالبانو ته بلنه ورکړي چې روانه اونۍ ماسکو ته ورشي. د کونړ یو شمېر خلکو د افغانستان د شکیلو خو وغوښتي چې سوله وکړي.
د کونړ ټولې ښځې غواړي چې سوله درشي.
طالبان هم افغانان دي، هغوی باید د افغان دولت سره خبرې وکړي.
د ژوند رنگونه پروګرام کې لایو کوچی سره شغیدلې
سره به میګه به چلنجه سی بیا کی به بچان بغه ده ها هوبو دا سی به وته لګی ما بل زرو سره تازه و.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر لخپلې دې پریکړې چې له افغانستانه به خپل پوځیان باسي دفاع وکړه. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ماته یو ګډ وډ حالت په سوریا او افغانستان کې په میراث رسیدلی دی. دا داسې جګړې دي چې نه یې لګښت او نه یې تلفات انجام لري. ټرمپ په دې ټویټر کې دا هم لیکلی دی چې ده د انتخاباتي مبارزې پر مهال په ډیر قوت دا خبره کړې وه چې دا جګړې باید پای ته ورسیږي. جمهور رئیس ټرمپ بیا په افغانستان کې د امریکا لګښت ته اشاره کړې ده او لیکلی دی چې هر کال په دغه هیواد کې موږ 500 میلیارد ډالر لګوو او هلته مو سخته حمله کړې ده، خو اوس وروسته له 13 کلونو د سولې خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا یو ورځ مخکې تر دې د پنځشنبه په ورځ هغه لایحه رد کړه چې پکې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې وه. له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د سنا په تصویب شوې لایحه کې راغلي دي چې په دې دوو هیوادونو کې لا هم افراطي اسلام پالې ډلې فعالې دي او دا د متحده ایالاتونو لپاره یو ګواښ ګڼل کېږي. په لایحه کې دا یادونه هم شوې ده چې که څه هم په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ شوی، خو په دواړو هیوادونو کې د ترلاسه شویو بریاوو د ساتنې لپاره له لازمو اقداماتو پرته د امریکا د پوځي ځواکونو بې وخته وتل نه یوازې سیمه بې ثباته کولی شي، بلکې د داسې بې تشې باعث کېدای شي چې روسیه او ایران به د هغې د ډکولو هڅه وکړي. ماسکو چې څو ځله په تیر یو کال کې طالبان وربللی دي، روانه اونۍ د سې شنبه او چهار شنبه په ورځو بیا د طالبانو استازي ماسکو ته ورغوښتي. د روسانو له لوري دا غونډه به د افغانستان د سولې له روانو هڅو سره څومره مرسته وکړي په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زئی پراپور کې.
د مسکو د کانفرنس تنظیمونکو پرون په یو بیان کې وویل چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې لشکلو خو سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلاف کم کړي. د کانفرنس له اروپایي هیوادونو یو شمېر مخکښ افغانان وربلل سوي دي. د کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې د پاکستان او ایران استازي هم برخه پکې اخیستلای شي. د غونډې د تنظیمونکو بیان پرون د روسي خبري اژانس تاس خبر کړی دی. په بیان کې ویل شوی چې د دوی له نظره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې کولای شي چې غلط فهمي لري کړي او په بحران کې شکیلی خواوی سره نږدې کړي. د مسکو غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو پلاوی به د مسکو غونډې ته ورشي. شاهین وویل چې یو شمېر مخور افغانان به چې په حکومت کې برخه نه لري خو په ټولنه کې نفوذ لري د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. هغه وویل چې له افغانانو سره خبرو ته تیار دي.
د مسکو غونډه ده چې غلطه مشران راځي او موږ هم یو لوی هیئت ته ورګي، نو موږ به په دې باندې خبره کوو چې په افغانستان کې څنګه دایمي سو.
خو طالبان ټینګار کوي چې د افغانستان له حکومت سره نه غږیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت امریکا ژغته ویلي چې د دوی له لوري څوک د مسکو په کنفرانس کې برخه نه اخلي، خو د مسکو کنفرانس کولای سي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د مخکنی حکومت ځانګړی استازی جیمز دبنز باور څرګندوي چې په مسکو کې غونډه د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو له پیل سره جدي مرسته نشي کولای. جیمز دبنز د جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل: روسیا غواړي چې په دې مسله کې دخیله وي. روسیا هڅه کوي چې یو رول ولوبوي او غواړي چې د یو نړیوال قدرت په څیر څرګند شي، خو زه فکر نه کوم چې روسیا ډېر پیاوړی اغیز ولري. په مسکو کې غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د فبروري په 15مه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره ګوري. زلمی خلیلزاد د جنوري په 1مه پر ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني خبرو د پیل او د بشپړ اوربان پر ټینګولو باید کار وسی او پر دې مسلو چې حیاتي اهمیت لري خبرې کیږي. خلیلزاد پر ټویټر ولیکل چې په دې اړه ډېر کار ته اړتیا ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د مسکو په غونډه کې روانه اونۍ د افغانستان د حکومت استازي برخه نه اخلي او طالبانو یو ځل بیا پر ریټینګار کړی دی چې د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته حاضر نه دي. فارن پالیسی خبرونه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي له افغانستانه ووزي، روسان غواړي چې د هیواد ته مخه کړي. په دې اړه به وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې تفصیل درکړو او د افغانستان د سولې په ارتباط د کونړ د خلکو څرګندونې هم د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې وړاندې اوریدلی شي. دا خبري مجله په منځني سفر 1290 په ټول افغانستان کې خپرې شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدلی شي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر 1290 په ټول افغانستان کې اوریز. موږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر وروجو پورې په منځنۍ سفر 1290 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او که چېرته تاسو انټرنیټ ته ورشئ موږ خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. د افغانستان د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم د غوښت افغانستان د سولې په اړه ګڼ مطالب خبره شوې دي. لومړی مطلب دا دی چې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې ده او بل مطلب هم د افغانستان د سولې په ارتباط دی او په کړه غړي دي چې د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان سولې په تړاو د تماس د نړیوالې ډلې ناشته هله بخښون کې غني. د تماس د نړیوالې ډلې غونډه د پنشن بي پورس په لندن کې وشوه او لکه څنګه چې مو مخکې واوریدل تمه ده چې دغه شورا د تماس ډله البته بل غونډه په قطر کې وکړي او د امریکا سنا د افغانستان او سوریه په اړه یو لایحه تصویب کړې ده. په دې اړه مو هم مخکې تفصیل درکو. په دې لایحه کې راغلي دي چې امریکا باید له افغانستان خپل ځواکونه ونه باسي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په سیمهیزو موضوعاتو کې د ایران د اسلامي انقلاب په اړه اوریدل شي. د ایران د اسلامي انقلاب 28مه کلیزه پرون پیل شوې ده او دغه کلیزه به 2 ورځې په ایران کې دوام وکړي. د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو خو د سولې په ارتباط د کونړ د خلکو څرګندونې وړاندې د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې اوریدل شي. خو اوس په د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼه راوړو چې په خپل تاسو غنل کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، خصوصا د افغانستان د سولې په اړه کوم موضوعاتو ته ډیره اشاره کړې ده. ملالی بشیر کوش دغه چاپي خبرونو ته کتنه کوي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې جګړه او د سولې موضوع ته کتلې دي. فارن پالیسی خبرونه لیکلی په داسې حال کې چې امریکا غواړي له افغانستان ووځي، روسیا غواړي بیرته په دې هیواد کې شکیل سي. کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، روسیه په یو وخت د افغانستان د سولې په برخه کې د 2013 کال په نومبر میاشت کې په مسکو کې یو کنفرانس جوړ کړ. په دې کنفرانس کې په قطر کې د طالبانو استازو، د افغانستان د سولې عالي شورا غړیو او پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو چارواکو هم ګډون وکړ. مقاله اشاره کوي د راپورونو له مخې راتلونکې سه شنبه به روسیه په مسکو کې د افغان سولې اړوند یوه غونډه جوړه کړي. مقاله د څېړونکو له قوله لیکي چې د روسیې اصلي هدف پر نړیواله کچه د ناټو او امریکا رول زیانمنول دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا په افغانستان کې د شرط پر حقونو د سولې د خبرو د اغیز په اړه لیکلي دي. مقاله وايي په افغانستان کې له هغه راهیسې چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، شرط په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه کړي دي. مقاله یادونه کوي چې د ترامپ اداره هم په افغانستان کې د شرط د حقونو د پرمختیا پلوي کوي، خو که امریکا خپل ځواکونه له دې هیواد وباسي، دا به تر ډیره حده ګران سي چې د هغو برخو په اړه له افغان حکومت څخه پوښتنه وکړي چې اوس یې دغه حکومت په اړه ژمن دی. په دې معنی چې که په راتلونکي کې د ښځو حقونه زیانمن سي، مرستندوی هیوادونه به نسي کولای له افغان حکومت څخه په دې اړه ځواب وغواړي. اکانومیست خپرونې هم د افغانستان د سولې موضوع ته کتلي دي. مقالې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه لیکلي. ښاغلي خلیلزاد ویلي وو چې د دوه خبرو په نتیجه کې د سولې د چوکاټ په اړه توافق شوی دی. مقالې لیکلي له بده مرغه داسې امکانات شته چې دا چوکاټ به بریالی نه سي، ځکه جزئیات به یې ډېر دردونکي وي، لکه په دې اړه توافق کول چې کوم کار باید لومړی وسي، په ځانګړې توګه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو د نیټې او سرعت ټاکل. پروجیکټ سندیکیټ خپرونې هم په همدې موضوع یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی طالبانو ته د ترامپ ډالۍ. مقاله لیکي چې په افغانستان کې یو ځل بیا تاریخ تکرارېږي او امریکا یو ځل بیا افغانستان یوازې پرېږدي، لکه درې لسیزې مخکې چې یې دا کار کړی و. مقاله لیکي له طالبانو سره د سولې خبرې د سولې نوم لري، خو نتیجه به یې نور تاوتریخوالی وي، په ځانګړې توګه د افغان ښځو پر ضد. مقاله زیاتوي یو ځل چې امریکا له افغانستان ووځي، بیا به دومره نفوذ ونه لري چې پر امریکا د نوي حملو مخه ونیسي او یا هم په افغانستان کې د کېدونکو پیښو مخه ونیسي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د فارن پالیسی خبرونه په مقاله کې واوریدل چې په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي له افغانستان ووځي، روسان غواړي چې د هیواد ته مخه کړي. روسیې تازه ویلي دي چې له ترهګرۍ سره د جګړې او د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره له اسلام آباد سره نږدې همکاري کوي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت چینګار کوي چې اسلام آباد او مسکو د داعش وسلوالې ډلې د پراخېدو په اړه اندېښنه لري. دا څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د جمعې په ورځ د اونیزې خبري غونډې پر مهال کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا هلې ځلې ډېرې سوې دي. د همدې پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې سیمې ته د خپل سفر پر مهال د روسیې دوره هم کړې وه او د دې هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې وې. خلیلزاد پر روسیې سربیره پاکستان ته هم تللی و او د دې هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې وې. د رسنیو د راپورونو پر اساس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د همدغو هلو ځلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي، له افغانستان سره پر پوله پراته هیوادونه په دې لړ کې ستره همکاري کوي. روسیه د خپلو پولو د امنیت د ټینګښت لپاره د دغو هیوادونو د هڅو او همکاریو باوري شریک دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تر دغو څرګندونو څو ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پاکستان ته سفر کړی و او د دې هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې کابلوف د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې وې او پاکستاني چارواکو ورته ویلي وو چې په دې لړ کې به هڅې جاري ساتي او د سیمې د ثبات لپاره یې په افغانستان کې سوله ضروري بللې وه. خو افغان چارواکو وخت نا وخت د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر همکارۍ شک څرګند کړی دی.
د کونړ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او په جنګ کې له ټولو شکېلو خواوو غواړي چې نور له جنګ جګړو او افغان وژنې لاس واخلي او ټولې ستونزې د خبرو له لارې په خپل منځ کې حل کړي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ اوسېدونکي وایي د هیواد دننه او بهر چې د سولې او امن راتلو دپاره کومې هڅې شروع دي دوی ملاتړ کوي. مولوی نجیب الله حقیار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
روانې هڅې د ملت د هر وګړي د توقع یو بهیر دی. په دواړو طرفینو باندې غږ کوو، چې جنگ د حل لار نه ده. اوس طرفین هم په دې قانع شوي دي چې جنگ د حل لار نه ده. د دواړو د تمایل نه او د دغه مذاکراتي فرصت نه ملت ته توقع پیدا شوې ده چې سوله راځي، الله تعالی دې سوله راولي. د یو پوره تحمل نه، د یو بصیرت نه په الهام اغستلو سره د سولې دپاره یو ښه فرصت رامنځته کړي.
که سړي له جنګ وژنو او ټپونو په تنګ شوي، نو ښځې وایي دوی هره ورځ د وژل شوو خپلوانو کټونو او جنازو ته په ویرونو او ژړاګانو ستړي شوي. له حکومت او طالبانو غواړي چې د نورو پر ځای دې په خپل منځ کې سره خبرې وکړي او روانې جګړې ته دې د پای ټکی کېږدي. میرمن زیاګل او صفیه وایي
سوله زمونږ خوښه ده، نور د دې جنګونو نه او د دې مرګونو نه د دې نور ستړي شوي استو. زه هم غواړم چې سوله په افغانستان کې راشي. د کونړ ټولې ښځې غواړي چې سوله دې راشي. دې روانو خبرو ته ډېره هیله منده یم چې باید سوله وشي.
مونږ سوله غواړو، سوله باید راشي، ځکه مونږ د جنگ نه ستړي شوي. نور څه داسې پاتې نه دي چې هغه مونږ د جنگ توان ولرو. جنگ وکړو دوانه لوري افغانان دی، باید طالبان هم افغانان دی، غو باید افغان دولت سره خبرې وکړي. د جنگ نستړي شوي چې سوله راشي زمونږ هیواد به آباد شي، پرمختګ به وکړي.
دوی وای هر بهرنی هیواد د افغانستان په جنگ او سوله کې خپل ګټې لټوي. نو افغان حکومت او طالبانو ته هم په کار دي چې د خپل خلکو او هیواد ګټو ته لومړیتوب ورکړي او نور د افغان وژنې او هیواد ورانونې په ځای دي د هیواد آبادۍ ته په ګډه مټی را بډوهي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې د نورو په ځای په خپل منځ کې سره کینی او په هیواد کې د سولې په اړه روانې خبرې بریالۍ او جنگ پای ته ورسوي، چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد څو ځله طالبانو سره مخامخ خبرې کړې او ویلي دي چې په مهمو مسلو باندې بحثونه کړي او یاد باسونه ډیر ګټور وو او د فروری په اواخرو کې به بیا طالبان او زلمی خلیلزاد سره ناسته او خبرې ولري.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې پرون د اسلامي انقلاب د سلويشتمې کلیزې ځانګړي مراسم پیل شول. په 1990 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب په نتیجه کې هلته شاهي نظام ړنګ شو. د محمد رضا شاه پهلوي د شاهي نظام ړنګېدو سره په ایران کې سخت دریځ شیعه اخوندان قدرت ته ورسېدل. د ایران د انقلابي د اسلامي انقلاب د څلوېښتمې کلیزې مراسم نن هم روان دي او د څو ورځو په مخه به دا مراسم روان وي. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د جمعې په ورځ د ایران په لویو ښارونو کې د سهار په 9 بجو او 3 دقیقو زنګونه وکړنګول سول. 40 کاله مخکې د روح الله خمینی الوتکه چې له پاریس الوتی وه، د سهار په 9 بجو او 3 دقیقو د تهران پر نړیوال هوایي ډګر راکښته سوې وه. ایران کې دې مراسمو ته د سپېده چاود لس ورځې ویل کېږي. په ایران کې به د اسلامي انقلاب 40مه کلیزه د فبروري 13 لمانځل کېږي. د ایران د وروستي پادشا محمد رضا شاه پهلوي ښځه ملکه فرح پهلوي په فرانسه کې اوسي. هغه د شاهي نظام د سقوط د 40مه کلیزه په مناسبت په مرکه کې پرون د ازادي رادیو فارسي برخې ته وویل چې تر دې وروسته باید د ایران پر راتلونکي بحث وشي. فرح پهلوي په دې مرکه کې وویل د ایران خلک به ډیر ژر د داسې تغییر شاهد وي چې ولسواکي او ثبات ته به لاره پرانیزي.
هم میهنان واقعا شجاع و باهوش من در آینده نزدیک.
فرح پهلوی وای سما واقعا زړور او هوشیار وطنوال به په نږدې راتلونکي کې د خپل هیواد د سمسورېدو شاهد وي. داسې هیواد چې یو وار بیا به د هر ایرانی د ویاړ وړ وي او په نړیواله ټولنه کې به خپل ارزښت بیا ترلاسه کړي. په تهران کې پرون زرګونه کسان د خمینی هدیرې ته ورغلي وو. انقلابي شعارونه په ښار کې هر لور ته لیدل کېدل او انقلابي نغمې اورېدل کېدې. د خمینی په زیارت کې ځانګړو مراسمو ته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای او د ایران ولسمشر حسن روحانی هم ورغلی وو. په همدې مراسمو کې د ایران د خبرګانو شورا مشر آیت الله احمد جنتی پر هغو کسانو سخت انتقاد وکړ چې له امریکا سره د شو اړیکو پلوي کوي. د فرانسې خبری اژانس د جنتی له خولې لیکلي پر هغه فکری مکتب دلانت وی چې وایي موږ د امریکا له مرستې پرته دا هیواد نشو پرمخ بیولای.
لند خبرونه د تماس نړیواله ډلې پریکړه وکړه چې راتلونکي غونډه به راتلونکي لمریز کال په قطر کې وي. د نیمروز والی وایي د کمال خان بند جوړولو دریم پړاو 50% سرته رسیدلی دی. والی سید ولی سلطان ویل چې په راتلونکو 300 میاشتو کې به د کمال خان بند د اوبو زیرمه کولو ته تیار شي. په تاجکستان کې د افغانستان سفیر د تاجکستان له حکومته د بدخشان د خلکو سره د روغتیایي مرستو غوښتنه کړې ده. د ډیرو واورو د ورېدو له امله د بدخشان د اکثرو ولسوالیو لارې بندې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د وسلو د کنټرول د تړون په اړه د واشنګټن د وروستۍ پریکړې په ارتباط به مناسب عکس العمل څرګند کړي. په ایران کې د اسلامي انقلاب د 26مې کلیزې د لمانځلو مراسم روان دي. او قطریان د آسیا فوټبال اتلولي لمانځي. د قطر د فوټبال لوبډلې پرون د فبروري په لومړۍ نیټه د جاپان د فوټبال لوبډلې ته چې څلور ځله د آسیا فوټبال اتلولي یې ګټلې ماتې ورکړه. قطر جاپان ته د یو په مقابل کې په دریو ګولونو شکست ورکړ. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې دغو سمیسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
دا ژوند رنگونه
کوچه تو خوره امازون دا ما سره سي دغه پسته چوکي او زه په غتيغه باندې ناس ما ما تاق کوچه تو خوان راکي سره به ميګه به زلنګي سي بیا تي به بچان بغي دا ها هوبوا دا سي به وته لګي ما بر زرو سره تازه پس ځواني کې د سيومه 22 کلانو و د سيمه سي و سب خلک مې غاخونه او نست او وروره بس بچان مې مشکلاتونه دی دا ټول عمومی افغانستان
غم د سره دا
غم را سره دا
کاکا ته کوچای کنه چې هر چته رامی او مال ته ځکه دی دروانو ته څه کوي دونه غمونه
ولی په یو ګل باندې پسرلی ناراضي اده قوغون غم را سره ده.
کله چې راتوې مثلا اکثر خلک تغییر کوي که کلی کې ښار ته راځي همداسې ورځ په ورځ پیشرفت ده. کوچیان ولې غواړي چې همیشه په خپل ځوان کې اوسي همداسې خیمه کې اوسي رمه ولري
کوي که بده د خپل دی وطن هغه کې اوسېږم ته اوس ما ته دا چوکۍ خوښه که دا کاغذونه داسې داسې که د میاتې 60 روپۍ هغه راته ومانی ماش زه په دې باندې ته پوهېږم دا پرزه څه رقم کوم خو دا خپل کسب ده کنه دا خپل کسب روزګار ده کنه
کوم وخت ډېر زیات خوښېږي چې خیمه دې درولې خو او شادي ګلان شنه ځایونه یې دې خواته دي
وبي کوچه توپ
معمولا په څه رقم جوی کې ته کېږدی درې
هغه ته به تو پنجشیر ته پنجشیر نه به بیا داسې خاوک ته تلو خاوک نه به بیا داسې پورته داسې سر سر غرونه نه دي هغه جوګه سراداتو ته به تلو مالونه به را سره وو حساب کتاب به را سره وو.
د ژوند رنګونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کړ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
دفترنې پراستولې سمس کې لیکي له طالبانو هیله کوي چې خپل استقلالیت ثابت کړي او د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. د دفترنې په وینا تر روسانو د کابل د حکومت خلک سپیڅلي او ښکاره مسلمانان دي. نثار احمد علي کوزي له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووسی که دوی غواړي جنگ دې بس کړي چې امریکایي ځواکونه ووسی. جنو نور اوریدونکو پر نور مختلف موضوعاتو سمسونه را استولې دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په لشکړګا کې د پهانتون پر ودانې کار روان دي. همدارس د شپږو مکتبونو ودانې د جوړېدو په حال کې دي. سمي الله حلمي تندر بیا پر استولې سمس کې د معلمینو د معاش خوشتنه کړې ده چې د لیکلې دي د معلمینو معاش ځنډېدلې ده. د پکتیا له څمکنیو دا پیغام راستولې دي. عبدالواحد مدقیق ته لوګر لیکي خدای دې نور زموږ هیواد ته سوله راولي. که دا هڅې نتیجه ورکړي نو سوله به افغانستان ته راشي. فیض الله اسحاق له کندهار لیکي موږ سوله غواړو. ځینو نورو اوریدونکو هم د سولې غوښتنه کړې ده. خدای نه دی ویلي چې په څه شکل او په څه شرایطو دوی سوله غواړي. د ازادي راډیو د خبري مجله همدلته سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې احمد جعفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب سهار مو بخیر.
تشکر از شما شبرسه.